라디오. 라디오 아사디.
دوستانو ستړي مشه ای ته ساده رادیو په دې نیم ساته سهارنی خبری مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم زموږ د نن ورځې خبرونه له سهارنی نیم ساته خبری مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ولسي جرګې د شپږو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شول. د سالنګ لویا لاره د درنې واورې سربیره د ترافیک پر مخ پرانستې ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې وغوښتې چې سمدستي پرته له شرطه څلیر شوکراینی پوځي ماڼوګان له بنده خوشې کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ولسي جرګې د شپږو ولایتونو نهایي نتایج پرون اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان ولایتونو وروستي نتایج اعلان شوي. له غزنی پرته چې د ولسي جرګې انتخابات پکې نه دي شوي، د نورو ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج مخکې له مخکې اعلان شوي دي. ننګرهار کې 19 طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. دا خبره چارواکو کړې ده. په دغه ولایت کې د ملي امنیت په وینا د کسانو په څو ولسوالیو کې فعالیت کوي او د چهارشنبې په ورځ خپلې سپکې او درنې وسلې وسپارلې. په ننګرهار کې چارواکي په دې برخه کې توضیحات نه ورکوي چې دا کسان په انفرادي ډول تسلیم شوي که یو ځای راغلي وسلې پر مځکه یخې دي که نه. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لویا لاره د درنې واورې سربیره د ترافیکو پر مخ پرانستې. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ټولو مسافروډونکو او باروري موټرو لپاره دا لویه لاره پرانستې ده، پرته له ټریلرونو چې هغه به هم په نوبت تیر شي. خو هوا، ژمی او یخنۍ ته به ګورو چې تخنیکي شرایط سم وي، بیا به یې نوبت پورې باسو او هڅې به ورسره کوو. ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره 25 سانتي متره واوره پرته ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې وغوښتې چې سمدستي پرته له شرطه څلیر شوکراینی پوځي ماڼوګان له بنده خوشې کړي. روسیې د اوکراین تیر کال په توره بهیره کې د کرچ له تنګي سره نیولې وه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې ویاندې مایا کوچیانیچیچ په یو بیان کې ویلي چې دا پیغام پرون د روسیې لپاره د اروپایي ټولنې استازي مارکوس ایډرر په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریشکو ته وسپاره. اوکراینی ماڼوګان تیر کال د نومبر په 25مه په دریو بیړیو کې سفر کاوه چې د روسیې ځواکونو ډزې پرې وکړې. یو شمېر ټپیان کړل او څلیرشتې ونیول. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګوایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې په منظم شکل به دا ارتباط ټینګ ساتي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سنډرز پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ د دې سخت ملاتړی دی چې په وینزویلا کې بیرته ډیموکراسي ټینګه شي. متحده ایالاتونو خوان ګایدو چې په پارلمان کې د اپوزیسون مشر و او تیره اونۍ ځان د وینزویلا ولسمشر معرفي کړ، دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندلی. ځینې هیوادونه لکه روسیا بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه پیژني. ټاکل شوی چې سبا جاپان له قطر سره د آسیا د فوټبال په پای لوبه کې مخامخ شي. دا لوبه به په دوبۍ کې په شیخ زاید لوبغالي کې وشي. جاپاني ټیم د دوشنبې په ورځ نیمه پای لوبه کې ایران ته د 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بل سیمی فاینل کې قطر کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ته 4-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او فاینل ته ووت. د آسیا د فوټبال جام لوبې له 1956 څخه پایل دی او هر 4 کاله وروسته کیږي. قطر تر اوسه دا جام نه دی خپل کړی او جاپان 4 ځله د آسیا د فوټبال لوبو اتل شوی دی. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغانستان حکومت وای کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې ورستې خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. دا ولسمشر مرستیال وایان سمیم عارف.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار همدا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. پر دې موضوعاتو په ریپورټونو سروې راوړی چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. چارواکي وایي د اروزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې د خلاصېدو په هدف یې پوځي عملیات پیل کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. دا نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په ارتباط د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد وکړ. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو او د ژوند د رنګونه هم په دې نیم ساعته خبرې مجله کې مه هېروئ. دوستانو، اوس هم د دې سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. د دې سربیره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخواني سفیر راین کراکر ویلي دي چې د سولې دا موافقه طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا ده، او طالبانو ته په یو نوي پیغام کې ویلي چې دوی به د افغانستان ټول واک په خپل لاس کې وانخلي. تفصیل به له احمد شیبر څخه واورو.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیلزاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار همدا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني. او همچنان دا خلیلزاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې، هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانې اونۍ د شنبې پورس پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوي له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیلزاده، کلی د سوله په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرحه لرو، عملي طرحه لرو، اصولي طرحه لرو او جامع طرحه لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده.
ولسمشر غني زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري. د مشروعیت سرچینه د ملت آزاده اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورځ وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوستی. د هغه حکومت چې د ده په وینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پرسولی دی او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوشیټد پرس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي، او همداراز دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان حکومت وی کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې ورسته خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، خو په ریپورت کې مدام و اوریدل چې لا هم د دواړو لورو ترمنځ یا د افغانستان د ښکېل لورو ترمنځ سولې ته د رسیدو د لارو په اړه اختلاف موجود دی. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ د طالب استازو سره شپږ ورځې په قطر کې بحثونه وکړل. په دې موضوع د صالح محمد صالح څخه نور تفصیل اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په افغانستان کې د سولې پروسې د پرمختګ په باب محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل، په افغانستان کې تر 13 کلنې جګړې وروسته مذاکرې ښې پر مخ روانې دي. ښاغلی ټرمپ په خپل بل ټویټ کې لیکلي، که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو افغانان د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره سوله غواړي. ډېر ژر به وګورو چې د سولې دا مذاکرې بریالۍ دي او که نه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داس حال کې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي، په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. خو ښاغلی خلیلزاد ویلي دی په دې باور دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په برخه کې لا هم ملي اجماع نشته. نوموړي په کابل کې له یو ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینو پیچلو مسایلو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد انیف اتمر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې افغان حکومت په هغه صورت کې کولای سي د سولې په پروسه کې رهبری کوونکی نقش ولري چې د انزوا او تنگ نظری له کونج څخه ځان وباسي. ښاغلی اتمر د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د وروستیو مذاکرو په تړاو د حکومت چلند ګونګ بللی دی. خو زلمی خلیلزاد تیره دوشنبه له نیویورک ټایمز رسپانې سره په مرکه کې ویلي و چې وسلولو طالبانو د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې موافقې پر چوکاټ په اصولو کې موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. وسلولو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ مذاکرو انکار کړی او دغه حکومت د امریکا لاسپوڅی ګڼي. دغه ډلې ویلي په هغه صورت کې له افغان حکومت سره مذاکره کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش مشخص شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره دوشنبه وویل د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د پروګرام برخه ده چې مشري افغان حکومت کوي. شغلی غنی ولسته په وینا کې وویل افغانان سوله غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په خبره نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په کمیسیون کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ د لویې جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بالاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشر زو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو د راوستلو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریکې شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه له هغې وروسته کړې چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه انتخاباتي کمیسیونونو پراخ انتقادونه وارد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروسته یې نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. د ځنډ او راخوا په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو درغلیو او فساد تورونه پورې دي. د انتخاباتو د څار بنسټونو دې ټولو ته په کتو ویلي چې دا کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو مدیریت نشي کولی. ټاکل شوي د افغانستان د مشرۍ ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او غزنی د ولسی جرګې انتخابات د 1390 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. خو پښتنه دا ده چې که حکومت د اصلاحاتو خبره کوي، آیا بیا هم په همدې نیټه دا انتخابات ممکن دي؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات وایي په کمیسیون کې پراخ اصلاحات له پخوا پیل شوي او ممکن په مهال ویش څه اغېز ونه لري.
کوم اصلاحات چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړوند دي هغه هم د اوس مونږ پیل کړي دي. خو د کمیشنرانو پاره باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت نه لري چې هغوی د ځون بدون پاره باندې کار ترسره کړي او د
خاغلی سادات ازادي راډیو تو ولکدا اصلاحات د قانون په چوکاټ کې د کمشنرانو د بدلون ادلون په کچه هم وي دوی د هیواد د ګټو په خاطر هر کلی کوي. نوموړی دا هم وایي که انتخابات د ټکنالوژۍ او بایومیټریک سیستم په واسطه ترسره شي دوی دا وړتیا لري چې نتیجې آن په یوه ورځ کې اعلان کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال ریان کراکر پخوانی ډیپلوماټ دی چې مخکې په افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، کویت او لبنان کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د مقالې عنوان دی زه په افغانستان کې سفیر وم، دا موافقه د تسلیمېدو په معنا ده. د واشنگتن پوسټ ورسپانې مقاله لیکي چې د طالبانو تر سقوط راهیسې چې امریکا افغانستان ته ولاړه په دغه هیواد کې ګڼ پرمختیایي کارونه سوي. لیکوال د بیلګې په توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ یادوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال په افغانستان کې 900,000 کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې ټول یې هلکان وو. او کله چې کراکر د سفیر په توګه خپله دنده پای ته ورسوله او په 2012 کال کې له افغانستانه 8 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې 40% یې نجونې وې. لیکوال وایي دا هغه وختونه ول چې د امریکا ګټې او ارزښتونه دواړو سره سمون خوړ. خو مقاله وایي اوس امریکا له طالبانو سره مستقیمه خبرې کوي. د دوشنبه په ورځ یو کاري چوکاټ اعلان شو چې د اوربند غشتنه کوي او شایي په نتیجه کې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. طالبان به داسې تروریستي ډلو ته ځای نه ورکوي چې د امریکا ګټې په خطر کې اچوي. مقاله لیکي که بل ډول وویل سي طالبانو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 11 به نه تکرارېږي. مقاله یادونه کوي چې کاري چوکاټ د افغان حکومت له ښکېلتیا پرته رامنځته سو. مقاله لیکي طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي ځکه په وینا یې افغان حکومت مشروعیت نه لري او د دوی د غوښتنې په منلو سره امریکا په خپله د هغه حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی چې د ملاتړ ادعا یې کوي. مقاله وایي دا ټوله پروسه د ویتنام د جګړې پر مهال د پاریس له موافقه لیک سره بدمرغه شباهت لري. لکه اوس هغه مهال هم څرګنده وه چې د مذاکراتو میز ته کښېنستل د تسلیمېدو په معنا ده. لیکوال وایي طالبان به اوس هره ژمنه وکړي خو کله چې موږ ولاړ سو په هیڅ وسیله به نسو کولی چې ژمنې یې ورباندې عملي کړو. لیکوال وړاندیز کوي چې امریکا باید اعلان وکړي چې د سولې مذاکرات تر هغه وخته پر مخ نسي تلای چې افغان حکومت پکښې ځای ونه لري او تر هغه وخته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي چې افغان حکومت یې غواړي. نیواکر مجلې هم په افغانستان کې د سولې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې افغانستان تل د بهرنیانو په فکر له ثبات سره تړاو نه دی لرلی او د افغانانو په اړه د دوی په ذهن کې زد او نقیض فکرونه دي. خو د مقالې په وینا روانه اونۍ افغانان له یوه ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي او هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اراده ده. مقاله لیکي په همدې حال کې پخوانی امریکایي ډیپلوماټان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د سولې په اړه د ټرمپ زد او نقیض پیغامونه شای مذاکراتو ته زیان ورسوي. مقاله د بیلګې په توګه لیکي تیره میاشت ټرمپ وویل له سوریې خپل ټول ځواکونه باسي او څو ورځې وروسته خبرې افشا سو چې سپینې ماڼۍ دفاع وزارت ته ویلي چې له افغانستانه د 14,000 امریکایي نظامیانو څخه د نیمایي د وتلو په اړه دې پلان جوړ کړي. خو روانه اونۍ د پنټاګون چارواکو وویل چې دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ امر نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي. د دا هم ویلي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده خو افغانان سوله غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي.
چارواکي وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې د خلاصون په هدف یې عملیات پیل کړي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکو خبر ورکړی چې دغه عملیات یې له تېرو درې ورځو راهیسې شروع کړي او ګڼې سیمې یې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي دي. دغه لاره له تېرو درېو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې وه. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
تر کلونو وروسته افغان پوځیانو د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په مخه هوډ کړی څو یا د لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي. دغه لوی لارې د اوروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري چې له تېرو 18 کلونو راهیسې دغه ولایت خلک د امنیت او رغولو غوښتنه کوي. د اورزګان د والی مرستیال تاولا فضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یاد لارې د خلاصون او امنیت کولو په موخه له تیرو درې ورځو راهیسې افغان ګډ ځواکونو عملیات پیل کړي. نوموړي وایي افغان ګډ ځواکونو دغه عملیات د اورزګان او قندهار له دواړو طرفونو څخه پیل کړي چې تر دا مهاله یې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقي کړي.
پرون ابل پرون دا د شروع شوې دي زمونږ ملي اردو او د شاعر کنډک او د پولیس ملي پولیس او د قندهار شاعر کنډک او دا مرکزي ځواکونه په شریکه باندې ده
پزلی وای په روان عملیاتو کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو وایي په تیرو دوو ورځو عملیاتو کې وسلوال طالبان د عملیاتو په لیدو سره خپله پرته له مقاومته له ځینو سیمو څخه وتلي. دی وایي دا ځل په نام نه سیمو کې د پوستو تر څنګ د لارې د امنیت د ښه ساتلو په موخه بیزونه هم ځای پر ځای کوي.
نه بیسونه اچو پوستو باندې هم کار نه کېږي، دوه غټ بیسونه باید واچو. همدغه اردوبلغه او دغه بل چې دغه سخت ځایونه چې دي که نه دغه کې موږ غواړو دوه غټ بیسونه واچو، نورو پوستې به اچو، سره بیا به منظمې ګزمې به سیارې ګزمې.
دغه لویې لاره د اردوبلغه او سرخوبیت په سیمه کې نام نه ده چې څو ځلې وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې زیات شمېر دولتي کسان هم برمته کړي او یا هم وژلي، چې وروسته خلکو د یادو پیښو په رامنځته کېدو سره یاد لاره د پولیسیرات په نوم هم مشهوره کړه. خلک بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد لاره دي د تل لپاره امنیت کړي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په تیر کې هم څو ځله پر دغه عملیات وسوله و بنیول سوله، خلکو ته به دا پیغام ورکول سو چې تاسو کولی شئ ښه بې خاره تګ راتګ پرې وکړي، خو بیا به هم خلک به کله په دوه ورځ کې په درې ورځ کې درې مراد به بېرته دا لار بنده و. داسې یو مثال لري لکه پروژه چې هلته عکسونه ځینې واخلي یا یو راپور ورکړي چې موږ دا لار خلاصه کړله، چې کله ولس په خبرېږي یادی خپل تګ راتګ باندې کوي درې مسله مراد بېرته دا لار بندي، نو موږ له دولت څخه دا خواهش لرو چې دغه لار کله دې خلاصوي نو پر هغه دې موکمه عمره به دي کار وکي، بيزونه دي پر وغورځي، پوسټي دي پر وغورځي، پوخ کار دي وکي، الاره دي جوړه کي
دي وس پوسټي غورځوي. بل ورځ بیا طالبان پر دي باندې زور کوي، ځکه چې هغه ته اكمالات پر صحیح وخت نه رسیږي، هغه مجبور دي چې یا مثلا ځان وژني یا مثلا پوسټه د لاس ورکړي، دوی ته لار نه ده جوړه تر څو دي تجر پر وخت باندې په هغه وخت باندې چې پر دي باندې جنگ وي دي ته وسلي اداس نور ته جنگ اړین مواد ته ورسیږي تر څو دي د طالبان مقاومت وکړي او لار وسه خپل پوسټه وسه دي.
دا یادونه ورده پر دغه لویه لاره خلک د نامنوی ترڅنګ د یادی لارې پر سر د کندهار په مربوطاتو کې یعنی د تور کوتلا او یو شمېر نورو سیمو کې د میشتو امنیتي پوستو څخه هم تل سر ټکوي، چې ګڼې سپکې سپورې ورته کوي او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او یا هم په زور پوستې پرې جوړوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غواکیه. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ او په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ایم په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په ارتباط د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد کړ. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې په ښکاره استخبارات ملامت کړل چې د ادارې خبر ورکړ د ایران اټومي ګواښ کم شوی. تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په ریپورت کې له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وروسته تر دې چې د استخباراتو مشرانو کانګرس ته د ایران په اړه راپور وړاندې کړی سخت انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د استخباراتو ارزونه د ایران له لوري د شته ګواښ په برخه کې خامه ده او سخت تیروتې دي. د متحده ایالاتونو د استخباراتو مشرانو د سیشن بی پورس کانګرس ته وویل چې د ایران ګواښ کم شوی دی، ځکه چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو له هڅو لاس اخیستی. خو ولسمشر ټرمپ پرون په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې ایران وروسته تر دې خپل چلند بدل کړی دی چې واشنګټن له دغه هیواد سره له اټومي تړونه ووت او لا هم د خطر یوه منبع ده. ترامپ د ایران د توغندیو وروستیو آزموینو ته هم اشاره کړې او وایي چې د تهران اقتصادي وضعیت یوازینی شی دی چې د دغه هیواد هڅې یې محدودې کړي دي. واشنګټن وروسته تر دې چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه خارج شو، پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د 2015 کال د تړون له مخې ایران منلې ده چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به حساسو اټومي فعالیتونو ته شا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د سیشنبې په ورځ په خپله نوې ارزونه کې په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دی چې د اوس لپاره ایران د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس اخیستی دی، خو د دغه هیواد د توغندیو پروګرام لا هم منځنی ختیځ تهدیدوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مدیر جینا هاسپل وویل چې تهران د دې سربیره چې امریکا له اټومي تړونه بهر شوې ده، له تخنیکي پلوه دغه تړون ته پر خپلو ژمنو وفا کړې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتو مدیر دان کوټس بیا څرګندوي چې د دې ژمنې له امله تهران د دې پر ځای چې په څو میاشتو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي شاوخوا یو کال وخت ته اړتیا پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو راپور د ایران د اټومي خطر په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له اټکل سره مخالف دی، او جمهور رئیس ټرمپ د همدې ویرې له امله تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره اټومي تړون لغوه کړ.
او سم په مکړه یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان وروستي نتیجې اعلان کړې دي. د سالنګ لویه لاره د درنې واورې سربېره د ترافیکو پر مخ پرانستې. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دا لاره د باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستې ده، او لویو ټریلرو موټرو ته به هم وروسته په نوبت اجازه ورکړي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې غوښتې چې سمدستي پرته له شرطه څلیرویشت اوکراینی ماڼوګان له بنده خوشې کړي. روسیې دا اوکراینیان تېر کال په توره بحیره کې له کرش تنګي سره نیولي وو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې چې په منظم شکل به خپلو کې ارتباطات ټینګ ساتي. او ټاکل شوې ده چې سبا جاپان له قطر سره د آسیا د فوټبال په پیلوبه کې مخامخ شي.